سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسې زموږ د خبري مجله همدا شیبه د ازادي رادیو سربیره د ازادي پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندې بڼه کتلای اوریدلی شئ. پیل په خبرونه کوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوای په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو د عملیاتو له زیاتېدونکو ننګونو سره مخامخ شول. د ادارې په یو راپور کې چې پرون یې پر خپل ویبپاڼې خپور کړی ویلي دي چې د خنډونو کچا سکال د تیر پرڅله 1% زیاته وه. په راپور کې راغلی دي چې سکال د مرستو د رسولو پر وړاندې د خنډونو 99 موارد ثبت کړي دي. دا اداره وایي چې د بشري مرستو رسوونکو ټولنو په روان کال کې د مرستو 695 پروګرامونه د همدې خنډونو له وجې ځنډولې دي چې دا د تیر کال پرڅله 8% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د اوچا د همکارۍ ټولنې 15 کارکوونکي نیول شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آی زیټ موسسې 4 کارکوونکي هم نیولې دي. د دې راپور په اړه د طالبانو حکومت روسه کم غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت وایي پرونه د افغان کډوالو 312 کورنۍ چې د غړو شمېرې 1909 ته رسیږي افغانستان ته رستول شوي دي. د طالبانو د حکومت له خوا نن رسنیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دغه افغانان د تورخم، سپین بولدک او ډنډې پټان ولسوالیو له لارې هیواد ته رستول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې یاد کډوال د موظفو کمیټو له خوا ثبت شوي او اکثر یې خپلو ولایتونو ته انتقال شوي دي. پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه له هغه هیواده د دی ولس لکه افغانانو چدوی بیا اسناده کډوال بولی د استولو لړۍ پیل کړی ده. کڅه هم بیلا بیلو بشری سازمانونو او د افغانستان واکمنو له پاکستان غوښتنه کړې چې د کډوالو د استولو لړۍ ودروي. خو د پاکستان چارواکو ویلي دي چې تر یوې میاشتې پورې به د بیا اسناده افغان کډوالو د استولو لړۍ بشپړه کړي. دا اسرائیل او حماس ترمنز اوربند نن د 15 ورځې په مخه وغځید. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني ژمنه کړې چې د احتمالي جګړې د بیا پیل د مخنیوي لپاره به پاتې ملکي یرغمل هم خوشي کوي. په عین حال کې اسرائیل تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی چې د جګړې د بیا پیلېدو په صورت کې باید د ملکي فلسطینیانو خوندیتوب ته پام وکړي. دواړه خواوو د نومبر تر 9 پورې د اوربند لپاره دوام موافقه وکړه او په پام کې د دوزلی نور به هم حماس اسرائیلی ارغمل او اسرائیل به فلسطینی بندیان خوشی کوي. خو له دې سره سره اسرائیل ژمنه کړي ک چیرې څرګند شي حماس نور ارغمل نه خوشی کوي نو د خپل ټول ځواک په کارولو سره به د ډله وزپی. او د کرکټ د نړیوال شورا په نوې درجه بندۍ کې دوه افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان ښه ځایونه خپل کړي دي. اوټلوک انډیا راپور ورکوي چې د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام له پای ته رسیدو وروسته د نړۍ د 100 غوره آلاونډرانو په لیست کې محمد نبی دویم او راشد خان شپږم ځای خپل کړی دی. همداراز په توپچونه یا بالنګ کې هم راشد خان د یو ورځنیو لوبو د 100 لوبغاړو په ډله کې شپږم ځای نیولی دی. په توپوهنه یا بیټنګ کې په 100 لوبغاړو کې د افغان کرکټرانو نومونه نشته. که څه هم په هند کې د 2023 کال په نړیوال جام کې ابراهیم ځدران ښه وځلید او د کرکټ د ډیرو څارونکو پام یې ځان ته راواړوه. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په مجله کې راسره دا مطالب اورېدلی او کتلی شئ. په دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرانس نن دویمه ورځ ده. د چې په دې کانفرانس کې نن څه تیر شوي او په کوم موضوعاتو پکې خبرې شوي دي وړاندې درڅه په راپور کې وایو. دا به هم راسره د سیاسي چارو له شنونکو واوري چې د تیر جمهوري نظام چارواکي په اوسنیو شرایطو کې چې طالبان پر افغانستان واکمندي کولی شي یو بله قوي جبهه رامنځته کړي او نړیوال دی ته هڅوي چې طالبانو ته قناعت ورکړي تر څو په افغانستان کې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. او کنه وړاندې درڅه وایو. د سربیره د هم سره اوریدلی او کتلی شئ چې په غزه کې د اوربند له غځېدو سره د وړو خواوو ته څومره بندیان تبادله شوي دي او په ټوله کې د نړیوالې ټولنې غوښتنې له دواړو خواوو څه دي. د ټکنالوژۍ په نړۍ کې به دراسره واورئ وګورئ چې انسان ډوله روبات څه ډول کارونه کولی شي. همدارنګه فرانسې ته به هم ورشو چې ویل کېږي په جوماتونو کې په دغه هیواد کې جوماتونه ډیر دي خو ملایان پکې نشته. علتونه یې څه دي په دې هم درته راپور لرو. د سپورت له ډګره مو هم خبرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشه په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د میر احمد صافي او اوقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو د هرات امنیتي کانفرنس په دوی مورز هم په بیلابلو غونډو کې تر ډیره د طالبانو په وسني رژیم نیوکې وشو او ترڅنګ ویناوالو په افغانستان کې د یو مشروع نظام په جوړیدو ټینګار وکړ ورزو احمد تکل د تکل سپ تاسو ستړی مشه په خیر راغلی که تاسو راته وای چې نن په غونډه کې د تیر نظام کوم چارواکو خبرې کړې دي او څه یې ویلي دي
ډیره زیاته مننه د تیر نظام کې تاسو د کسانو یادونه وکړه په دې کسانو کې پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د طالبانو حکومت د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله او ویل چې پر وړاندې د نړیوالو حوصله او زغم هم نور پای ته رسیدلی دی هغه د هرات امنیتي کانفرنس غونډې ته په وینا کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 800 ورځو کې د افغانستان اقتصاد له منځه تللی دی فقر او بیکاري اوج ته رسیدلی میلیونونه خلک کډوال شوي دي او تر څنګ یې په کانونو هم د ده په وینا چور ګډ دی هغه طالبان تورن کړل چې پر په عمل باور نه لري سوله نه غواړي او فکر کوي چې خلک باید دوی ته بیعت وکړي اسماعیل خان ادعا وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو صبر نور پای ته رسیدلی او د سیمې هیوادونه هم باید هغو ګواښونو ته متوجه شي چې د طالبانو لخوا دوی ته متوجه دي د جمهوري نظام پر مهال د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل هم غونډې ته وینا وکړه هغه وویل چې طالبان په تعامل باور نه لري او کومه تګلارې چې اوس غوره کړې په افغانستان کې یوې بلې جګړې ته لاره پرانیزي هغه له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل پر پالیسۍ هم نیوکه وکړه او زیاته کړه چې دا پالیسي په افغانستان او سیمه کې افراط ګرایي او توندلاري فعالیتونه زیاتوي د هرات په امنیتي کانفرنس کې د مقاومت جبهې ویان علي میسم نظری له طالبانو سره پر مبارزه ټینګار وکړ او ویل چې دوی به پر سب خپلې مبارزې او جګړې ته دوام ورکړي د هرات امنیتي کانفرنس پرون او نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړ شوی و په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت د سمون د افغانستان د اړتیاو بشري مرستو اقتصادي بشري حقوقو او نور موضوعاتو په اړه بحثونه وشول د دې کانفرنس تنظیمونکي داود مرادیان د هرات امنیتي کانفرنس د یو لسمې غونډې په پای کې وویل چې په دې غونډه کې د 15 هیوادونو دولتي او غیر دولتي ټولنو او ادارو استازو یو شمېر پخوانیو چارواکو ګډون کړی و او د افغانستان د راتلونکي مسیر او تګلارې په اړه بحثونه وکړل فریده جان د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د دوشنبه د غونډې په اړه او په دې غونډه کې د چارواکو په خونیو چارواکو د سرګندونو په اړه سند دی ویلي مګر مخکې له دې تل پر دې ټینګار کړی چې دوی په تعامل باور لري او وایي چې هر ډول اختلاف باید د خبرو اترو له لارې حل شي
ډیر زیاته مننه کورودان احمد تکلو چې د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس په نوم باندې چې د تیر جمهوریت نظام چارواکي پکې راټول شوي او د طالبانو پر نظام نیوکه کړې وي او همدارنګه د افغانستان د راتلونکي نظام لپاره یې ځینې طرحې وړاندې کړې وي موږ سره جزئیات شریک کړ په همدې موضوع به تم شو د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راسخ هم سره په خبرونه کې وصل شوی دی راسخ سپ تاسو ستړي مشي په خیر راغلی کته سره ته په پایل کې وایز دا چې په تاجکستان کې راټول شوی دی او کومې څرګندونې چې کړې دي ساسي پان باندې دا اډ اوی چې دوی کړې دي او کومې نیوي کې چې دوی کړې دي د افغانستان د اوسنۍ شرایط سره څومره اړخ لګوي
سلامونه تاسو ته او تاسو د پروګرام ټول لیدونکو ته خو د سوال پک لزویل سم چې دغه شخصیتونه چې راټول شوی دي د اسپانتا د نشرو چې دغه پروګرام اصلا داوود مرادیان تقریبا یو لزلی کېږي چې دوی دایره کړه د هرات امنیتی وضعیت په حق لباندې خو زه ویره سم دی په سي دي استخباراتي کړه یو لاس دی او دغه نو کې چې دوی کړی دي اصلا دوی ول چې شل کاله جمهوریت چورکی او جمهوریت د دغه سي حالاتو سره دغه سي ننګونو سره مخامخ کی د دوی د انارشیزم او ګډوډیو او د جمهوریت کې د رشوت او د قانون د نه پلي کېدو اثرات و چې طالبان ورستر بلې په افغانستان کې په قوت باندې مبدل شول او غربیانو هم فکر وکړي چې د جمهوریت سره نور دغه پروګرام د دوی دغه استخباراتي او سیاسي پروګرامونه نور مخته وړلای نه شو نو بناءً د هماغه د دوی د ناخوالو د دوی د ضعیف مدیریت له درته غربیانو دی طالبانو سره اړیکی ونیولې او د دوی
رسیب دا چې غربیانو نور اعتماد په تیر جمهوری نظام لمنځت للی او دغه چارواکي چې اوس راټول شوي په دوی باور نه کولو، اوس د کوم هیوادونو استخبارات راټول شوي دي چې دوی ته په تاجکستان کې ځای ورکوي او دغه ډول غونډې بیا دایریږي؟
ګورې، تاسو ته به بهتره معلومه چې څو ورځې مخکې په مسکو کې همدغه چیرې هلته د مسکو کې ناسته وکړله او هلته هم دوی خپل نظریات او غوښتنې لرلې. او زه ویلی سم د همدغه ناستو پسې د مسکو یا د روسیې او د سند تلاشونه دي چې غواړي چې یو ځلې بیا د کرزي د منځګړیتوب یا د کرزي د قدرت رسېدو دپاره دوی کار کوي او په زمین کې دغسې ناستې دوی جوړوي. خو زه ویلی سم دغه ناستې زه متیقن یم چې د افغانستان سیاسي وضعیت د بدلون لپاره ښه مناسبه لاره نه ده، خو د افغانستان د داخلي جګړو دپاره دوی دغه ناستې یو څه فکر کوم چې د خارجي او د دغه ګاونډیو نه یو څه لاسته راوړنې به لري او افغانستان کې به داخلي جګړو ته به لاره خپلول.
رسیخ صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دغه چارواکو باندې په تېر نظام کې غربیانو باور نه کولو ځکه نظام ورسره سقوط وکړه، اوس فکر کوي چې دغه ډول ناستې چې جوړیږي او دغه هیوادونو ورته ځای ورکوي، د بیلابیلو ټولنو نه خلک راځي پکې ګډون کوي، یا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو نه ځینې چارواکي ورځي چې ملن دوی په دې هیوادونو کې رسمي چارواکي دي، ستاسې په ان باندې بیا به دوی وکولای شي چې افغانستان کې دننه جګړې ته لار هواره کړي، یا کدا به یوازې ناستې وي او په اعلامیو به دا خبرې پای ته رسیږي چې عملي اقدام به نه کیږي؟
ګوري، تاسو بهتره معلومه ده چې دغه خلک دغه چیرې چې ناستې وي دا ټول هغه چیرې دي چې تقریبا څلوېښت کاله دوی په جګړیزو برخو کې دوی تجارب لري او دوی دخیل ول. نو زه ویلی سم د دوی یو څه نفوس هم دوی نفوس لري په جګړیز برخه کې، او دوی کولای شي یو څه سلاوې بم لري، یو څه مخفي سلاوې بم لري، او یو څه به د ګاونډي ملکونو نه به دوی ودروزارۍ کوي چې نظامی قوت یا نظامی پشتیبانه ولري تر څو وچې کولای په افغانستان کې جګړو ته لار خپله کړي. دوی خپل دغه چیرې چې تاسو ولیدئ دغه چیرې اصلا د افغانستان د ولس یعنی د دغه چیرو نه نفرت لري. دوی هغه چیرې وي چې د 2009 د 1992 کال نه تر دغه پرونو پورې چې طالبان راغلل دوی افغانستان چور کوي، افغانستان کې داخلي جګړې او قومي سمتي مذهبي دغه ټول اختلافات د همدغو مردار څیرو له ادرسه و چې افغانستان درس نه خپل سره مخامخ.
رسیخ صاحب، کدی موضوع ته تم شو، تاسو یادونه وکړه چې په تیرو کې دوی د نظام د سقوط سبب وګرځیدل، اوس فکر کوي دا چې دوی په تاجکستان کې راټولېږي یا په مسکو کې دغه ډول غونډې کوي، فکر کوي چې دوی به په خپلو کې کوم مسایل چې مطرح کوي په دوی به توافق ولري او دوی به وکولی شي د طالبانو په وړاندې باندې یو قوي جبهه رامنځته کړي؟
ګوري، دغه ټوپک سالاران او بالخصوص هغه خلک چې د جاسوسۍ له ادرسه او د استخباراتو له ادرسه دوی قدرت ته رسېدلي ول، او دوی په حاکمانو ول، دوی میلیارد ډالر خاوندان شول، د میلیارډو ډالرو خاوندان شول، د زرې موټرو خاوندان شول، مګر دوی بیا زه ویلی سم دوی په خپل منځ کې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو دپاره ډېر ښه تفاهم کولای شي، یووالی کولای شي، خو د ملت او د افغانستان د سعادت او خوشبختۍ او د امن او د ترقۍ دپاره دوی هیڅکله هم ژمن خلک نه دي او ژمن نه ول. بناءً د دغه ټولو ناخوالو دغه زیږنده حد دوی کړنه وه، د دوی
په دغه ډول شرایطو کې چې طالبانو پر افغان نجونو باندې محدودیتونه وضع کړي دي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي، نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکوي، دغه ډول ناستې چې په نورو هیوادونو کې جوړیږي او دوی عملاً اعلان کوي چې کوم کړنې چې طالبان د افغان ښځو نجونو پر وړاندې باندې کوي دا د بشر ضد جنایات ده، د دوی په خبره باندې او دا جنسیتي اپارتاید دی، فکر کوي دوی به نړۍ یو ډول قانع کړي، افغان ولس به قانع کړي چې د طالبانو پر وړاندې باندې دوی ورسره ودرېږي، او افغان ولس ته قناعت ورکړي چې د دوی غوښتنې د نړیوال ټولنې نه سمې دي؟
ګوري، اول خو دا وایم چې طالبان باید د نجونو مکاتب او د خویندو د کار دروازې باید خلاصې کړي. دا باید دوی زمینه باید چې افغانستان داخلي جګړو ته مساعد نه کړي، او دوی باید طالبان باید دغه زمینه مساعده نه کړي چې یو ځل بیا دغه ټوپک سالاران دغه غله دغه دی 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 مختلفو ممالک جاسوسان یو دی بیا په افغانستان کې د ټوپک لاري دوی بیا د جنگ او د بدبختی لاري قدرت ورسیږي او ځانونه مطرح کیا یا سیاسي او نظامی وضعیت زیان ورسی. دا دی طالبانو دنده ده د ولس په وړاندې د نجونو په وړاندې زموږ د خویندو په وړاندې چې دوی باید هغه انساني حقوق ورته ورکړ شي. مګر هم زه ویلی سم دوی دغه چیرې چې دا نن راټول شوي دي او پرون راټول شوي دي دا چیرې د افغانستان د ولس په وړاندې دوی اصلا فکر کوم افغانستان ولس دغه خلک اتفاق کړي دي. دا خلک اصلا د منلو وړ نه دي او دا هغه خلک ول چې دغه نیمه پیړۍ دغه جګړه چې په افغانستان باندې وتپل شوه دا د دغو د جاسوسي کړیو له ادرسه او د دوی د چور او د چپاول او د انارشیزم له ادرسه وه.
افغانستان در اتلن کله پر پریکړه کی دا د افغان ولس په ګټه باندې نه دا کوم واکمنان چې اوس مال په کابل کې دي طالبان یادوم دوی هم افغانان جنو ته د کار او تعلیم اجازه نه ورکي او ځینې داسې ټکی دي چې د دوی مخالفان یې په نړیوال سټیجونو کې دوی پر خلاف باندې کوي. اوس افغان ولس تاسو په ان باندې څه کول په کار دي او ساسی په فکر باندې نړیوال بکم مړخ اخلي
ګوري نړیوال هم د افغان ولس سره ولاړ دی ولې په تکرارتن په سو کراتو یا په داسې وایم چې نړیواله اداره تلاش وکړي چې طالبان ته قناعت ورکړي او طالبان دغه ترجمن کړي چې دا طالبان داسې یو نظام جوړ کړي چې ټول افغانان په هغه نظام کې ځان وګوري او د نجونو او د خویندو په وړاندې د مکتب د تحصیل دروازې د کار دروازې دا باید خلاص شي. مګر دا خپله طالبان هم د دغه پروژې چې دغه اوس روانه ده په افغانستان کې دغه نیمه پیړۍ کې دا د جنګونو پروژې روانې دي او دا د استخباراتو پروژې روانې د دغو پروژو د تسلسل سره خپله طالبانو په ډله کې هم داسې خلک شته چې دغه تسلسل لا ورځ تر بلې قوي کوي او دغه شرایط مهیا کوي چې افغانستان کې داخلي جګړې او زموږ ګاونډي ملکونه په افغانستان کې مداخلت ته ملا وتړي یو ځل بیا مداخله وکړي. کله اوس هغه شرایط را رسېدلی دی چې افغانستان امنیت دی او لویه جرګه باید دایره شي هغه چې یو نظام جوړ شي چې ټول افغانان په هغه نظام کې ځان وګوري او طالبان دې د مشروعیت له لارې د ولس د مشروعیت له ادرسه دوی هم نړیوالو ته عقل معرفي شي او نړیوال دوی سره د راکړې ورکړې او د رسمیت پېژندنې پروګرام
مننه ډیره زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راستي خو چې د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس په نوم باندې د تیر جمهوریت نظام د راتلو شو چارواکو د ایداو پاره موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا افغانستان کې پاتې کیږو. د پکتیا ولایت د سید کرم په ولسوالۍ کې د سیویز د پرختی ادارې په مالی لګښت او بو یو سربند او یو کانال په اساسي توګه باندې رغول شوې دي. ورزو لسیمې تفصیل په دې راپور کې وروګور.
د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ په درک سیمه کې د سویس هیواد پرمختیایي ادارې په مالي ملاتړ د اړیکو د دفتر لخوا د اوبو یو سربند او د کانال یوه پروژه بشپړه شوې چې ځایي خلک به ورڅخه د څښاک د پاکو اوبو او د خپلو کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ګټه اخلي. یا د پروژه چې یو لک شل زر امریکایي ډالر ورباندې لګښت شوی ودانیزو چارو یې شپږ میاشتې وخت نیولی دی.
دې سربند په واسطه باندې تقریبا 900 فامیلونه ترې مستفید کیږي او تر 4000 او 5000 او 4000 جربه پورې ځمکه ترې خړوبېږي. نو مخکې د قومونو خلک ډېرو ستونزو سره مخ وو چې ان شاء الله اوس به هغه د اوبو کته یا هغه نیمګړتیاوي چې د زراعت په بخش کې موجود وي هغه به په کافي اندازه دوی خپل ځمکه او هغه کومې زراعتي ساحې تر خړوبولی شي.
د سید کرم ولسوالۍ هغه اوسیدونکي چې د درک سیمې د اوبو له سربند او کانال ګټه پورته کوي خوښ دي وایي دوی له مخکې مجبور وو چې د هر ځل د سیلاب له راوتلو وروسته د شګو سربند وتړي او هغه خپلې اړتیاوې ورڅخه پوره کړي.
پخوا دلته هم یو سربند موجود وو چې هغه به کله سیلابونه برا نو دا کانالونه به ډک شو. بیا به قامونه راووته په کور باندې مثال نغاد او پچشته ده کانال به سبکل اوس د دې سربند موږ راضي او خدای کار وسو.
زایی اوسیدون که وایی دوی لپاره دیاد سربن او کانالی و بلا بنسرتیز گرت داده چه ترده ورسته ده سیلابون و لزیان کورون کلی او زمکی هم خواندی شوی او ده دوامدار او بولا پاره یو اساسی مسیر هم معلوم شو.
نو بند منگ تا دیر اگر تاس پایدا وکر پخواب پا دغ بند بندل تا دیر شخری که دلیل جنجال با پکی دو پا و با پسار بندی چه تا والا والی و ما والا والی وست آخ خبره نسته انشالله هر سلی تا بخپل حق رسیگی. نو دې باندې موږ ته دا پایده وکړله.
د افغانستان د نورو سیمو په شان د پکتیا اوسیدونکو هم د څښاک د اوبو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اساسي سربندونو او کانالونو د کمی سره مخامخ دي. که څه هم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبه لرونکو هیوادونو په کتار کې نه دی، خو بیا هم د ګاونډیانو په پرتله د ګڼو غرونو د درلودلو له امله د اوبو کافي زیرمې لري چې د راپورونو له مخې یوازې له 1.5 سلنه برخې استفاده کوي.
و موریدل چې په پکتیا کې یو سربند او همدارنګ وسره په څنګ کې یو کانال په اساسي توګه باندې رغول شوی و.
د ازادي رادیو خبرونه دی ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلروشت ساعته.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په اکتوبر میاشت کې څه باندې 8,000 هغه ماشومان چې په افغانستان کې په خوارز واقعي اخته شي وو تشخیص شوی، خو له دې ډلې یوازې د نږدې 500 ماشومانو درملنه شوې ده. په دې اړه به درته که وخت پاتې شو وړاندې راپور ولرو، کنه جزئیات کولی شئ د ازادي راډیو پر ویب پاڼه چې پته ازادي راډیو ډاټ کام ده هلته ولولئ. اوس هم ورزو فرانسې ته چې د فرانسې نږدې 5 میلیونه وګړي مسلمانان دي او په دغه هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې جوماتونه هم جوړ شوي دي، خو دغه هیواد کې مسلمانان شکایت کوي چې په جوماتونو کې ملایان نشته. دا چې علت صدای پدې راپور کې ورو کړو.
دا د فرانس د ستراسبورګ ښار اسلامي مرکز دی. دلته د نوو ملا امامانو د منډلو لپاره د امامت درسونه روان دي. حکومت کوښښ کوي چې له نورو هیوادونو د ملا امامانو د ورغښتلو پر ځای په فرانس کې لوی شوي فرانسوي مسلمانان دا دندې واخلي. له همدې عملې په کور دننه ځینو اسلامي مرکزونو ته دند ورکړي چې په ملي روحیا نوي ملا امامان وروزي.
زموږ مقصد د اسلامي احکاماتو خول دي، خو د سنی فقه دا درسونه په داسې انداز کې ورکو چې د فرانسوي ټولنې د اقدارو سره برابر وي. موږ د هستوګنې او وخت د شرایطو سره برابر درسونه ورکو.
د حکومتي شمیرو تر مخه د فرانس خوښه 5 میلیونه وګړي مسلمانان دي. دوی د هیواد په بیلابیلو برخو کې 2,300 جمعتونه لري، خو ملا امامان یې کم دي. له 2021 کال مخکې اسلامي مرکزونو له بهرنیو هیوادونو د ملا امامانو د دندو لپاره دینی عالمان ورغوښتل، خو اوس حکومت پر دغه کار بندیز لګولی دی.
د زده کړو دا مرکز د ضرورت له مخې جوړ شوی. فرانسوي مسلمانان انتظار کوي چې له دې ځایه فارغ شوي خپل امامان ولري. د خپلو ملي امامانو شتون به له بهره د دیني عالمانو د راوستلو بهیر پای ته ورسوي.
د ستراسبورګ په دې اسلامي مرکز کې زده کوونکي وایي په اوس وخت کې له انټرنیټه د زده کړو دود عام دی، خو هلته د زده کوونکو د سخت درځ کېدو ویره ده. د دوی په خبره دلته یې د اسلامي او فرانسوي ارزښتونو پر رڼا کې روزنه کیږي، نو ځکه به ترې په راتلونکي کې په فرانسوي پیژندګلوي سنبال خ ملي ديني عالمان جوړيږي.
زمونږ استادان هغه عالمان دي چې له ډیرو خو عالمانو یې تعلیم ترلاسه کړی دی. مونږ د انټرنیټ پر ځای مخامخ په خپله ژبه زده کړه کوو. دا ډیره ښه طریقه ده.
د فرانس حکومت د سخت درځي او بهرني اغیز د مخنیوي لپاره پر مذهبي مرکزونو بهرني فندونه بند کړي دي. هر خاروالي او د هر سیمي ځای حکومت د نورو اديانو د عبادت خانو په څیر اسلامي مرکزونو ته هم د ورځنۍ او چارو د پرمخ بيولو لپاره پیسې ورکوي.
و مورید چې په فرانسې کې مسلمانان په جماعتونو کې د ملای مهمانو لا کمښت یې شکایت درلود. اوس هم ورزو په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې ته د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ اوربند نن د 5 ورځې په مخه نافذ شوې دي. ورزو احمد تکل ته چې د دغه اوربند په اړه نور جزئیات راکړي.
حماس ډلې او اسرائیل موافقه کړې چې اوسنۍ اوربند به د 4 شنبه تر ورځې پورې مراتوي. او دواړو خواو منلې چې د احتمالي جګړې د بیا پایل د مخنیوي لپاره به دوه ځلې نور هم حماس ډله اسرایلی ارغمل او اسرایل به فلسطینی بندیان خوشی کوي. همداراز اسرائیل تر زیاتیدونکي فشار لاندې دی چې د جګړې د بیا پیلولو په صورت کې به د ملکی فلسطینی وګړو خوندیتوب ته پام کوي. خو اسرائیلو له دې سره سره ژمنه کړې چې که څرګند شي حماس د پرونی توافق له مخې نور یرغمل نه خوشی کوي نو دا ډله به د خپل ټول ځواک په کارولو سره وځپي. په عین حال کې په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د رواني اونۍ په پای کې د دریم ځل لپاره سیمې ته سفر وکړي. دا به د اسرائیل او حماس د جګړې لپاره منځني ختیځ ته د ښاغلي بلنکن دریم سفر وي. دای به د دې سفر پر مهال د اوربان د دوام او د نورو برمتو د خوشی کولو لپاره هڅه وکړي. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر بایدن ادارې اسرائیلو ته ویلي دي چې که په غزه کې بیا عملیات پیلوي نو د نورو ملکی فلسطینی وګړو د بې ځایه کولو او هغو ته د مرګ ژوبلې له اړولو د ډډه وکړي او باید د غزې په جنوب کې خپل عملیات د غزې د شمال پرتله په زیات دقت ترسره کړي. د چارواکو د سپینې مڼې لخوا د وضع شویو اصولو له مخې دا څرګندونې د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط کړي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش یو ځل بیا د اوږد مهاله اوربند او د ټولو یرغملو د خوشی کولو پر غوښتنه ټینګار کړی. د ښایي چې نړیوال په پراخه کچه په سیمه کې د دښمنیو پای ته رسېدل غواړي. ویل کېږي چې د ټولو 240 تنه اسرائیلي برمتو له ډلې حماس او نورو فلسطینی ډلو له هم شاوخوا 160 کسان ساتلي دي. دا کسان د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیلو پر جنوب د دې ډلو په حمله کې برمته شوي وو. همدا حمله وچې په غزه کې د جګړې پیلامه شوه. د قطر، مصر او امریکا په منځګړتوب د شوې موافقې په اساس د برمتو د شمیر پر اټلونکو 2 اونیو کې د تبادلې په مقصد د اوربان لپاره کافی ده. خو تمه کیږي چې حماس ډله ښایي د اسیرو سرتیرو د تبادلې په بدل کې ډېرې لوی غوښتنې وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو په هر صورت کې ژمنه کړې چې جګړه بیا پیلوي. اسرائیلي چارواکي په غزه کې د ملکی تلفاتو پړه پر حماس اچوي او تور پرې لګوي چې له ملکی وګړو څخه د ډال په توګه کار اخلي او په ګڼ مېشتو سیمو کې فعالیت کوي. اسرائیلو ژمنه کړې چې د غزې په ترانګه کې د حماس 14 کلنې واکمنۍ ته به د پای ټکی ږدي او پوځي وړتیا به یې له منځه وړي.
اوس به هم خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشې، په خیر راغلی. وخت کم د تاسو رته لنډ وای چې د سپورت په ډګر کې رستي خبرونه څه دي؟
سلامونه ټولو ته. له دې پیل کو چې نن د عربی متحده اماراتو د دوبی لسوریزو سیالۍ د شپږم ځل لپاره پیل شوې. دغه سیالۍ د نیویارک سترایکرز لوبډلې او ډیکان ګلیډیټرز لوبډلې ترمنځ پیل شوې دي. د نیویارک په لوبډله کې رحمان الله ګربز لوبه کوي چې نن سیالۍ کې هم اخیستل شوی، او د ډیکان په لوبډله کې بیا ظاهر خان په 3 لوبه کوي چې په نننۍ سیالۍ کې چانس نه دی ورکړل شوی. د وړو د چي نګدې شاوخوا 12 لوبغاړي د دوبی په دغه سوداګریزو لسوریزو سیالیو کې لوبه کوي. بل لورته د هند او استرالیا ترمنځ د شلوریزو سیالیو د لوبلړۍ دریمه لوبه نن پیل شوې ده. د دې لوبلړۍ دوه لومړنۍ لوبې هندستان ګټلې دي او دریمه لوبه دمګړې د هند په توپ وهنې سره جریان لري چې هند په څلورو ورونو کې 26 پنډي کړې دي او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي.
ډیره زیاته مننه. زموږ همکار بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. کوم مطالب چې پاتې دي تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پر ویب پاڼه چې پته یې azadiradio.com ده هلته ورشي ویلولې او همدارنګه ویډیوګانې وګورئ. په دې سره زموږ پښتو خبري مجله هم پای ته رسیږي. زموږ نور خبرونې مه هېروئ. له دې وروسته زموږ دری خبري مجله پیلېږي.